افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. په راپورونو کې اوري چې د جمعیت اسلامي ګوند ویاند وایي په دې ګوند کې په دې اړه بحثونه پیل سوي چې عطا محمد نور په راتلونکي کې په سیاست کې څه رول ولري. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
دا ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی وایي حکومت تر اوسه پورې له دندې څخه د بلخ د والي عطا محمد نور د لرې کولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د ناټو وزیران نن په بروکسل کې راټولېږي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ د زیاتولو پر لارو چارو خبرې کوي. او ولسمشر ټرمپ یو وار بیا شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې د امریکا اراده دي نازموي. دا ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی وایي حکومت تر اوسه پورې له دندې څخه د بلخ د والي عطا محمد نور د لرې کولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. ښاغلي مرتضوی نن د هغه رپورټونو په اړه چې ګوندې د بلخ د والي عطا محمد نور له دندې څخه د لرې کېدو پریکړه شوې د یوې پوښتنې په ځواب کې نن په کابل کې خبریالانو ته وویل:
طبیعی هست اگروال عادی در یک اداره هست جا به جایی ها، ولی بحث استعفا مربوط به یک خود مقام هست و او اگر به هر دلیلی که از ادامه کار میخوای خودداری کنه بستگی به خودشان داره. او رو میشه از جناب والی صاحب شما مستقیما سوال کنین، اما تا این لحظه در مورد برکناریش از طرف حکومت چیزی وجود نداره.
تر دې مخکې د اسلامي جمعیت ویان د ساده رادیو ته ویلي وو چې د دې حزب د مشرتابه شورا یو هیئت د بلخ د والي عطا محمد نور سره کتلی او د ده د راتلونکي رول په اړه ورسره خبرې کړې. د اسلامي جمعیت ویان واقف حکیمي وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې په حکومت کې یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي وو ډېر زر به د بلخ د والي عطا محمد نور د راتلونکي په اړه پریکړه وشي. د اسلامي جمعیت ویان واقف حکیمي بیا ازادي رادیو ته ویل په دې اړه چې ښاغلی نور به په راتلونکي کې څه رول لوبوي بحثونه دوام لري. د ناټو دفاع وزیران نن په بروکسل کې راټولېږي او ټاکل شوی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د ناټو د ملاتړ د زیاتولو پر لارو چارو به خبرې وکړي. د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې یوه ورځ مخکې د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د ناټو تر مشرۍ لاندې به افغانستان ته درې زره اضافي سرتیري واستول شي څو د افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د ځانګړو افغان ځواکونو لپاره د روزنې سلام مشورې او ملاتړ هڅې پیاوړې کړي. د ناټو د دفاع وزیرانو له نننۍ غونډې مخکې په ناټو کې د امریکا سفیر پرون په بروکسل کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان رول مهم وباله ویل له اسلام آباد غواړي چې د افغانستان په ثبات کې مثبت رول ترسره کړي. ټاکل شوی چې د ناټو وزیران نن د بروکسل په غونډه کې پر هغو لارو چارو بحثونه وکړي چې له مخې وکولی شي په افغانستان کې د افغان اردو او پولیسو ملاتړ زیات شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر عربي متحده اماراتو ته تللی. لارک څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر به د لور موزیم د پرانیستي مراسمو کې پر ګډون سربیره د عربي متحده اماراتو له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري او له هغوی سره به د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا او امنیتي مسایلو په اړه بحث او خبرې وکړي. له ولسمشر سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر او د ولسمشر د دفتر یو شمېر چارواکي ملګرتیا کوي. په بلخ کې د آزادو رسنیو مدافع ټولنو په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون د پرون ورځې برید وغنده. په شمال کې د خبریالانو انجمن د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د افغان خبریالانو ټولنې او د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یانه یا استازي نن د بلخ د ولایتي شورا په ودانۍ کې راټول شول او پر شمشاد ټلویزیون د تېرې ورځې برید د بیان په ازادۍ برید وباله. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته خبرداری ورکړی چې د امریکا اراده دي نه ازموي. ټرمپ ویلي نړۍ د یو داسې سرکش رژیم د ګواښ زغم نه لري شي پر اټومي وسلو یې تهدید دی. ولسمشر ټرمپ د جنوبي کوریا په پارلمان کې د وینا پر مهال وویل هغه اټومي وسلې چې پینګیانګ جوړوي د دوی د امنیت لپاره نه بلکې د دوی رژیم له خطر سره مخ کوي. ولسمشر ټرمپ شمالي کوریا مشر ته په خطاب کې وویل چې د امریکا اراده دي نه ازموي.
Today I hope I speak not only for our countries.
ولسمشر ټرمپ وایي نن زه هیله لرم چې نه یوازې زموږ د هیوادونو لپاره خبرې وکړم بلکې د ټولې مدني ټولنې او مدني ملتونو په نمایندګۍ شمالي کوریا ته وایم چې موږ ته په کومه سترګه وګورئ او موږ آزموئ. موږ به له خپل شریک امنیت، شریکې هوساینې او سپېڅلې ازادۍ دفاع وکړو. ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ د جنوبی کوریا له ولسمشر سره د دواړو کوریاګانو ترمنځ غیر نظامی سرحد ته ورغلی وای، خو خراب هوا دغلته د نوموړي د ورتک خان شوه. ټرمپ له جنوبی کوریا څخه نن چین ته تللی، چیرې چې په نوموړی پر چینایي چارواکو فشار راوړي چې پر خپل متحد شمالي کوریا د اټومي پروګرام څخه د لاس په سر کېدو له کبله فشار زیات کړي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ته امریکا د ولسمشر او نورو چارواکو دا ادعا چې ویلي له ایران سره د اټومي موافقې د عملي کولو په برخه کې دا اداره کمزوري عمل کوي رد کړه. یو کیامانو پرون په واشنگټن کې ویل ځینې خلک داسې ګمان کوي چې زموږ د څارنې تاییدي فعالیتونه کمزوري دي چې د ده په وینا دا سمه نه ده. نوموړي ویل موږ د ایران د هغو ټولو مواقعو ته داخل شوي یو، کومته چې موږ اړتیا لرو او د پلټنو دا لړۍ به دوام وکړي. د امریکا ولسمشر تیره میاشت د ایران د اټومي موافقې په اړه په وینا کې وویل دی د دې قبل هم دا موافقه نه تاییدوي چې د دې موافقې یو دلیل کمزوري څارنه ده.
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د جمعیت اسلامي ګوند ویاند وایي په دې ګوند کې په دې اړه بحثونه پیل سوي چې اته محمد نور په راتلونکي کې په سیاست کې څه رول ولري. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د زیاتوالي یو علت د کشفي او استخباراتي ادارو کمزوري ده. جمهوري ریاست له ولسي جرګې غواړي چې د نفوسو د احوالو او ثبت پر اړه د ولسمشر تقنیني فرمان چې د جرګې رد کړی بیا ورباندې غور وکړي.
دا قانون له اسلامي ارزښتونو څخه سرچینه اخلي او د هیواد د اساسي قانون سره مطابقت لري.
د نور مطالبو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه په همدې خپرونه کې اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې اوریدلی شئ. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند ویاند وایي په دغه ګوند کې په دې اړه چې د بلخ والي به په راتلونکي کې څور رول ولري بحثونه پیل سوي دي. عبدالشکور واقف حکیمي وایي دغه بحثونه لا نهایي سوي نه دي، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې له تر اوسه د بلخ د والي د لرې کېدو په اړه فیصله نه ده سوې. حدیث پردیس په کابل کې دی له نور تفصیل سره.
بلې سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان د جمهوري ریاست د وینده دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال له دې موضوع انکار وکړ چې په حکومت کې تر اوسه په دې اړه تصمیم نه دی نیول شوی چې د بلخ والي عطا محمد نور دی لری شي. خو تر دې وړاندې کم تر کمه درې سرچینو، باوري سرچینو، حکومتي باوري سرچینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله تایید کړي و چې د بلخ والي عطا محمد نور د لری کېدو پر اړه باندې تصمیم نیول شوی او خی ډیر ژر عطا محمد نور یا له دندې لری شي او یا هم خپل استعفا ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند ویان واقف حکیمي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې اړه په دغه ګوند کې بحثونه پیل شوي چې ښاغلی عطا محمد نور به په راتلونکي کې کوم موقف ولري. خاده چې په دې برخه کې د ښاغلي حکیمي د خبرو یو برخه لاوریدونکو سره واورو.
بدون شکی از پیش بحث هایی در این مورد وجود داشت، ولی نهایی نشده در اینجا بحث هایی که چگونه باید بحث بر سری از این که چگونه باید در آینده چه نقشی را باید بازی بکنه و اکنون چه تصمیماتی باید گرفته شد.
همدار از باوری حکومتی سرچینو لازدی رو یو سره په خبرو کې دا هم تایید کړی و چې له اجرایي ریاست څخه یو پلاوی بلخ ته تللې ترڅو د بلخ ولایت د مقام یا دغه ولایت د کرسۍ پر اړه باندې له ښاغلي عطا محمد نور سره خبرې پیل کړې. خو د جمعیت ګوند ویان مرسیال له ازادي رادیو سره په خبرو کې بیا دا موضوع رد کړه چې ګواکې کوم پلاوی له اجرایي ریاست څخه دغه ولایت ته نه دی ورغلی. ښاغلی عطا محمد نور د 2004 میلادي کال راهیسې تر 2014 میلادي کال پورې د بلخ والي و، خو کله چې ولسمشر محمد اشرف غني واک ته ورسید نو نوموړی د دغه ولایت د سرپرست په توګه وګماره. خو شاوخوا یو کال وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني بیا د یو حکم پر اساس عطا محمد نور د بلخ د والی په توګه تعین کړ. بل سالی صاحب،
ډیره مننه. حدیث پردیس په کابل کې ومردل چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند ویاند وایي په دغه حزب کې په دې اړه چې د بلخ والی به په راتلونکي کې څه رول ولري بحثونه پیل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې استازي وایي په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د زیاتوالي عامل د کشفي او استخباراتي ادارو کمزوري ده. دوی دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دغو ارګانونو فعالیتونه په جدي توګه وڅاري. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو او انتحاري او ډله ییزو حملو لامل د هیواد د کشفي او استخباراتي ارګانونو کمزوري او بې پروايي ده. دوی د چهارشنبه په ورځ د هیواد پر امنیتي ناوړه وضعیت اندېښنې وښودې او پر حکومت یې غږ وکړ چې د استخباراتي او کشفي ارګانونو فعالیتونه وڅاري او د هرې رامنځته شوې ناوړه امنیتي پیښې په تړاو دې وپوښتي. د ولسی جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح وویل
دغه کشفي ارګانونه پیسې پیسې مصرفوي. دا ټول فساد په دې کشفي ارګانونو کې چیرته زموږ دا یوه اداره که دا مونږ پاکه کړه سالمه کړه مسلکیم کړه مونږ اتې فیصده د مشکلاتو نه وځو. د اختطاف مخه نیول کیږي، د دغسې تروریستي اعمالو مخه نیول کیږي.
سربیره پر د ولسی جرګې بل غړي زهیر سعادت هم کشفي او استخباراتي ادارې په ورسپارل شو دندو کې په بې پروايي تورن کړي.
په دې وروستیو کې د طالبانو، داعش او افغاني تروریستي ډلې خپل جنګیالي تنظیموي او پر امنیتي پوستو بریدونه کوي. د استخباراتو، کشف او د ملي امنیت د ریاست دندې آیا څه نورې دي؟
د ولسی جرګې غړي د هیواد پر ناوړه امنیتي وضعیت او د انتحاري حملو پر زیاتوالي په داسې حال کې اندېښنې ښیي چې د سه شنبه په ورځ وسلوالو پر شمشاد خصوصي ټلویزیون یوه ډله ییزه حمله وکړه. دغه راز تېره اونۍ د کابل ښار د وزیر اکبر خان مینې په ډیپلوماتیک سیمه کې هم انتحاري حمله وشوه. سربیره پر دې د سه شنبه په ورځ ناوخته د میدان وردګو د پولیسو په تعلیمي مرکز هم انتحاري او وسلواله حمله وشوه چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه واخیست. همداشان پروان کال کې په کابل ښار او ګڼو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ورته ډیرو نورو حملو راپورونه هم خپاره شوي چې خلک سخت اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي کشفي او استخباراتي ارګانونه هڅې کوي چې د وسلوالو مخالفینو بریدونه شنډ کړي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل
کشفي او استخباراتي ارګانونه خپلې چارې ترسره کوي. دغو ارګانونو ته اپراتیفي پلانونه ورکړل شوي. انشاءالله د هیواد او په تیره د کابل ښار امنیتي وضعیت به ښه شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې غړي د انتحاري حملو په کشفولو کې د استخباراتي ارګانونو پر فعالیتونه انتقاد کوي. سربیره د ولسی جرګې پر غړو د افغانستان مدني ټولنې هم په خاطر دی په کشفي او استخباراتي ارګانونو ورته انتقادونه کړي دي. خو د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې د دوی ځواکونه د مخالفینو د ترسره شوو انتحاري حملو په نسبت د هغوی د ورته ډیرو بریدونو پلانونه کشف او شنډ کړي دي. خان محمد
اومردل چې د ولسی جرګې استازو په هیواد کې د امنیتي وضعیت پر خرابۍ خپل اندېښنه څرګنده کړه. دوی ویل چې د دې وضعیت د خرابۍ یو علت د کشفي ادارو کمزوري ده. د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د افغان قواوو سره د مرستې پر مسله باندې د ناټو په غونډه کې هم خبرې کیږي. د ناټو دفاع وزیران نن او سبا ته پر دې مسلې او نورو مسایلو خبرې کوي. احمد شبر په بروکسل کې د لنور تفصیل سره. شبر صاحب، تر اوسه پورې څه څرګندونه سوي دي او د افغانستان یادونه سوي ده؟
سالیس مننه. بلې، شیبه مخکې د ناټو عمومي مشر ستولتنبرګ به خبري غونډې ته خبري وکړي او د دې خبري غونډې ته وویل چې د دوی ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي تر څو افغان ځواکونه وروزي چې له ترهګرو سره په افغانستان کې جګړه مخته یوسي. د افغان ځواکونو ستاینه هم وکړه. ویل چې ډېر پرمختګ کړی دی. د ناټو عمومي مشر دا هم وویل چې طالبان نه دي توانېدلي چې په تېر تقریبا یو کال کې په افغانستان کې کوم مهم ځای ونیسي او د ده په وینا د همدې لپاره طالبانو پر ملکیانو بریدونه زیات کړي دي. د ناټو عمومي منشي د افغانستان راتلونکي انتخابات، د پارلمان انتخابات او تر هغه وروسته د جمهوري ریاست انتخابات هم مهم وبلل او ده وویل چې د دغو انتخاباتو د امنیت لپاره به ناټو د افغان ځواکونو او پولیسو په روزنه کې مرسته وکړي چې سرڅو د انتخاباتو امنیت تامین کړي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې نن تر ډیره د شمالي کوریا د اټومي ګواښ مسله چېرل کیږي او تمه ده چې د غونډې تر څنګ د امریکا دفاع وزیر جنس ستولتنبرګ د غونډې له برخوالو سره په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې په اړه هم خبرې وکړي. سالیس،
ډیره مننه احمد شیبر و په بروکسل کې چې د ناټو د عمومي منشي د څرګندونو په اړه معلومات راکول. د ناټو دفاع وزیران د ناټو په مقر کې سره جرګه شوي چې سبا به هم پر ځینو مسایلو له دې جملې د افغانستان پر امنیتي او نور وضعیت خبرې وکړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د بشري حقوقو د خپلوا کمیسیون نوې څېړنه ښیي چې نږدې 50% وګړي د اداري فساد قرباني سوي دي. دغه راپور د چهارشنبه په ورځ عدالت ته د هیوادوالو د لاسرسي د وضعیت تر عنوان لاندې خپور سو. نور تفصیل له ناجی صفی څخه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای اداري فساد د بشري حقوقو په وړاندې یو لږ جرمونو شمیرل کیږي او باید پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. همدارنګه دغه کمیسون نوې څېړنه ښیي چې د افغانستان 1.7% وګړي د اداري فساد قرباني دي او د هیواد 53.6% وګړي له قومي تبعیض څخه شکایت لري. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر د چهارشنبه په ورځ د بشري حقوقو او له فساد سره د مبارزې ملي کانفرنس ته په وینا کې ویل، په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره اړتیا ده سو په دغه هیواد کې له فساد سره مبارزه وشي.
فساد متاسفانه عامل بدبختی او عامل ادامه
مرمن سمروي لبد مرغ فساد په افغانستان کې د جګړې او بدبختۍ او د دوام لامل ګرځیدلای. باید په ګډه حل ځلې وشي ترڅو له فساد سره مبارزه دقیق، دوامدار، شفاف او د خلکو ګډون پکې وي. مرمن سمروي د بخښنې د فرهنګ دوام فساد ته زمينه برابره کړې ده او په وینا یې چې فساد سره مبارزه د سو کلونو کار نه دی بلکې یو ډیر کلک سیاسي تعهد ته اړتیا لري. ټاکل شوې ده چې د دغه ملي کانفرنس پایلې د افغان حکومت د هغو ادارو سره چې د فساد پر وړاندې مبارزه کوي هم شریکې شي. که څه هم په دې وروستیو کې افغان حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي د فساد په تور محاکمه کړي، خو د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ له دې وړاندې ویلي چې حکومت لا هم په دې برخه کې اساسي اقدامات نه دي کړي. د افغانستان د لوی سرنولۍ مرستیال غلام حیدر علامه بیا وایي حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره ژمن دی او په دې برخه کې اقدامات هم ترسره شوې دي. نوموړي د بشري حقوقو او له فساد سره د مبارزې ملي کانفرنس په سنډه کې خبريالانو ته په دې اړه ویل،
روان د مبارزې با فساد اداري در کشور
له فساد سره د مبارزې بهیر په هیواد کې په خټوګه مختزي. په فساد کې د کیلو کسانو محاکمې پاړه هم تاسو معلومات لري چې پرته له کوم توپیری چلن او پادلانه ډول پر مخ وړل کیږي.
د شفافیت نړیوال ادارې د ورستي ریپورت لمخې په خو افغانستان د هغو هیوادونو په نوملړ کې چې فساد پکې زیات و دریم ځای درلود، خو په دغه هیواد کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د هڅو په نتیجه کې اوس افغانستان اتم ځای لري. په کابل کې د ډنمارک سفیر دغه ملي کانفرنس ته په وینا کې له فساد سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت هڅې وسایلې، خو وایي په کار ده چې حکومت د دغه پدیدې پر وړاندې د یو ځانګړي میکانیزم یا چوکاټ لري مبارزه وکړي.
ومردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نوې څېړنه ښیي چې نږدې 50% وګړي د اداري فساد قرباني دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر په ډیړه جوړ شوی کانفرنس ته ویلي، د معافیت د فرهنګ دوام اداري فساد ته زمينه برابره کړې ده. د افغانستان جمهوري ریاست له ولسي جرګې غواړي چې د نفوسو د احوالو او ثبت په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان چې د جرګې رد کړي بیا ورباندې غور وکړي. د ولسمشر د بیان مرستیال نن ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر فرمان له ټول قانون سره په مطابق قد کړي. حدیث پردیس له کابل.
د نفوسو د احوالو او ثبت په اړه د ولسمشر د فرمان لره د دوروسه جمهور ریاست له ولسی جرګې غواړي چې په دې مسالې بیا غور وکړي. د جمهور ریاست د وایم مرسیال د واخان مینپال د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر فرمان له قانون سره په مطابقت کې دی او ولسی جرګه باید د خپل پریکړې په اړه بیا غور وکړي.
د نفوسو د احوال د ثبت قانون ورسره تعدیل ته وشي سو او دا قانون له اسلامي ارزښتونو څخه سرچینه اخلي او د هیواد د اساسي قانون سره مطابقت لري. د افغانستان حکومت له ملي شورا غواړي چې د یاد قانون په اړه یو ځل بیا غور او هغه دغه د تایید کوشش وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ولسي جرګې د نفوسو د احوالو او ثبت په اړه د ولسمشر 233 مګڼه تقنیني فرمان رد کړ.
ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر هجری مریض کال د هود د میاشتې په 14مه نیټه د نفوسو د احوالو او ثبت په قانون کې د دین ملیت او قوم په اضافه کولو سره تقنی فرمان ورکړ او د حمل د میاشتې په 9مه نیټه د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوه خو دغه فرمان دوه ونی وړاندې د ولسی جرګې له لوري رد شو. د نفوسو د احوالو او ثبت قانون په شپږمه ماده کې ډیره جنجالي و دا مسله راغلی چې ولسی جرګې په دغه ماده کې د ملیت کلمه رد کړي خو مشرانو جرګې تایید کړی و. اخوا د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي چې ولسمشر او اجرایه رئیس باید د دغه ستونزې د اساسي حل لپاره نورې لارې چارې ولټوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو نو فلمه ده، نو دا موضوع دا ده چې ملت نور هم احساساتي کیږي. که خبر هم دا ده دا هیله ورځې کوم له دواړو مشرانو نه چې دې موضوع د حل لپاره دوی د اقدام وکړي. انشاءالله تعالی ټول د افغانستان ملت سره ده.
د حقوقي چارو کارپوه خالد سادات بیا وایي د قانون په هیڅ ځای کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر کولی شي د ولسی جرګې پریکړې رد کړي، خو نوموړی وایي ولسی جرګې کولی شي د ملي ګټو او د ولسمشر او خلکو د غوښتنې پر اساس د رد شوي فرمان په اړه بیا غور وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په هند کې د جنسي تیری د قربانیانو د ملاتړ لپاره قوانین په بشپړ ډول نه عملي کیږي او په ډیرو مواردو کې له قربانیانو سره له درناوي پرته چلند کیږي. د سازمان په یو راپور کې دا څرګندونه کړې. د راپور جزئیات له فرشته جلال زئی څخه خبري.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي په هند کې د جنسي تجاوز د قربانیانو د مسؤلیت او له هغوی سره د عدالت د تامین پر لار جدي ستونزې پرتې دي. دغه سازمان په نوي رپورټ کې چې نن په 2 مخونو کې خپور شوی د جوتي سنگ پانډې په نوم پر ویزوانی محصلې جنسي تیری ته چې په 2012 میلادي کال کې په هند او تقریبا ټول نړۍ کې غوغا جوړ کړه اشاره شوې ده. په رپورټ کې راغلي چې هغه حقوقي اصلاحات او نور قوانین چې پر جوتي سنگ ته جنسي تیری وروسته جوړ شوی په بشپړ ډول نه دی عملي شوی. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په ډیرو مواردو کې لیدل شوی چې د هند پولیس او د روغتونونو کارکوونکي د جنسي زور زیاتي او تیری د قربانیانو شته سپکاوی کوي یا ښه چلند نه ورسره کوي. د رپورټ په حواله د هند پولیس په مکرر ډول د جنسي تیری د قربانیانو د شکایتونو له ثبت ډډه کوي او د داسې پیښو قربانیان او شاهدان ډیر محدود حقوق ملاتړ لري. د کاجل په نوم وینجلې چې جنسي تیری ور باندې شوی د بشري حقوقو سازمان ته ویلي
په پور وایي یو لیډیز پولیس دی اوسنه پوښتنه مې وکړه ته سات بلاتکار هوا د مینه ولا
یو شته پولیس پښتون راځه وکړي چې پر ما زیاته یې سوي ماورته ویل چې راپور یې جوړ کړ او بیا ولاړه عدالت را سره ونوسو. پولیس رشوت واخیست او مجرم یې خوشی کړ. پولیس دا فکر نه کوي چې زه شزا یې مولما سره بچوسی. د بشري حقوقو سازمان وایي چې د جنسي تیری قربانیانو ته محدود صحي خدمات او د مجرمینو د جزایی محاکمو پر مهال د قربانیانو لپاره کم حقوقي مسؤلیت ستونزه لا زیاته کړي ده. په هغه سازمان کې وی څارونکې جیشری بجوریا ویلي
sexual violence
داشې اکثرا د کورنوي ملاتړ نه لري او مشورې ته زیات اړتیا لري. خللوی او شارونو پرته د هغوی لپاره داسې خدمات نشته. په هیومن رائټس واچ کې د جنوبي اسیا د هیوادونو مسؤله میناکشي ګنگولی وایي چې 15 کاله مخکې په نوې ډیلی کې ډلې جنسي تیری د هند خلکو ته ټکان ورکړ او خلکو د جنسي تجاوزونو په وړاندې د زغم د پای ته رسیدو او په قوانینو کې د اصلاحاتو ژغ وچت کړ. خو د میناکشي ګنگولی په وینا سره لدی چې په هند کې مضبوط قوانین او پالیسي شته باید ډیر کار وسی او قوانین په بشپړ ډول عملی شي څو روغتونونه او محاکم د جنسي تیری له قربانیانو سره له درناوي ډک چلند وکړي او عدالت تامین کړي.
د امریکا ولسمشر د آسیایي سفر په لړ کې نن چین ته ورسېد چې دغه هیواد له چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. نور جزئیات له عصمت څاروان ناوړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په د چین د دوه ورځېنی سفر په لړ کې دغه هیواد د سوداګرۍ او د شمالي کوریا په ارتباط تر فشار لاندې راولي. د سپینې ماڼۍ مقامات باور لري چې دا به د ښاغلي ټرمپ د اوږد آسیایي سفر تر ټولو مهم پړاو وي. د متحده ایالاتونو ولسمشر نن چهارشنبه پیکینګ ته تر رسیدو څو ساعته مخکې په جنوبي کوریا کې وویل چې چین د شمالي کوریا د تر ټولو ستر تجارتي شریک په توګه د دغه هیواد په وړاندې مسؤلیت لري چې اتمي وسلو ته له پراختیا ورکولو یې راوګرځوي. دوی د روسیا او چین په شمول له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د شمالي کوریا په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا وروستی پریکړه لیک عملي کړي.
وی کال آن ایوري نیشن انکلودینګ چاینا اند رشیا
موږ د چین او روسیې په ګډون له هر هیواد غواړو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک بشپړ اجرا کړي، له دغه رژیم سره د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو اندازه کمه کړي او د سوداګرۍ او ټکنالوژۍ په برخو کې اړیکې ورسره وشلوي. ترامپ په چین غږ وکړ چې د شمالي کوریا ملاتړ پای ته ورسوي. ده دا هم وویل چې ټول مسؤلیت منونکي هیوادونه باید شمالي کوریا د اتمي وسلو د جوړولو په خاطر منځوي کړي. د امریکا ولسمشر پرون د جنوبي کوریا پارلمان ته په وینا کې وویل موږ به اجازه ورنکړو چې د امریکا یا زموږ له متحدانو څوک سوء استفاده وکړي یا پرې یرغل وکړي. اجازه به ورنکړو چې د امریکا پر ښارونو د ورانونکو وسلو د حملې ګواښ وکړي. موږ به ونه بیریږو. سپینه ماڼۍ وایي ښاغلی ټرمپ به د روان آسیایي سفر په پای کې پریکړه وکړي چې یو وار بیا شمالي کوریا د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه په رسمیت وپیژني او کنه. په 2008 میلادي کال د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش له شمالي کوریا څخه دا نوم لیرې کړ.
امریکا پر ملګرو ملتونو ژغ کړی چې ایران په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو ته د هغو میزایلو د ورکولو د ادعاو له امله چې پر سعودي عربستان یې توغولي مسؤول وګڼل سي. نور تفصیل له فرشته جلال زینه.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون وویل د سعودي عرب له لوري په وړاندې شوو معلوماتو کې څرګنده شوی چې د جولای په میاشت کې له یمنه د ایران سخت قیام راکټ ورتوغول شوی وو. نیکی هیلی وویل داسې توغندي د جګړې تر پیل مخکې په یمن کې نه ولیدل شوی. نیکی هیلی زیاته کړه هغه بلستیک میزایل چې د شنبه په ورځ له یمنه د سعودي عربستان لور ته ورویشتل شوی او په فضا کې خونسار شوی وو شاید د ایران سخت وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر څرګنده کړه چې د ایران ګارد سپای پاسداران انقلاب په یمن کې شیعه حوثي ملیشه ځواک ته د وسلو په ورکولو د ملګرو ملتونو د سازمان پر دوو پریکړه لیکونو تیری کړی. یو پریکړه لیک پر ایران بندیز لګوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تایید پرته چاته وسلې ورکړي او دوهم پریکړه لیک پر ایران بندیز لګوي چې د حوثي ملیشه او مشرانو ته وسلې ورکړي. نیکی هیلی وویل موږ ملګري ملتونه او خپل نړیوال شریکان هڅو چې ضروري اقدام وکړي څو د ایران رژیم د دې سرغړونو له امله مسؤل وګڼل شي. د امریکا متحده ایالات تعهد لري چې د بې ثباتۍ خورولو لپاره د ایران کارونه بګڼي او هیڅ کله به پر نړیوالو قوانینو د ایران د رژیم د تیری پر داسې جدي سرغړونو سترګې نه پټوي. خو د ایران دفاع وزارت او ګارد سپای پاسداران انقلاب پرون دا تورونه رد کړل. د سعودي پر پلازمینه ریاد له وروستۍ راکټي حملې سره د ایران او سعودي عرب سیاسي کړکیچ لا زیات شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل چې حوثیانو په خپلواک ډول او د سعودي عربستان لوري د جنگي جنایتونو په جواب کې پر یاد راکټي حمله کړې ده. د سعودي عرب د خبري رسنیو په حواله د هغه هیواد ولیعهد شاهزاده بن سلمان پرون یو اربیا پر ایران تور پوری کړ چې حوثیانو ته وسلې ورکړي او ویلي دي چې دا کار یو جګړیز عمل ګڼل کېدلای شي. د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف د دوشنبه په ورځ یمن ته ځمکني سمندري او هوایی لارې بندې کړې خو ویل چې د مرستندویو ډلو کار به په پام کې ونیسي. د دې په ځواب کې حوثي وسلوالو ویلي چې یوازې پر سعودي نه بلکې د ائتلاف د غړي متحده عربي اماراتو پر بندرونو به هم حمله وکړي.
د تیرونو لمخې اوږده فضایي سفرونه د انسان پر مغزو فشار راولي. نور جزئیات له اسمت څاروان نه په یو مطلب کې اوري.
چیرنی شی چې اوږده فضایي سفرونه د انسان پر مغزو فشار راوړي. د امریکا په نیو انګلند کې په دې اړه په شویو چیرنو کې ثابته شوی چې په فضا کې ډیر وخت پاتې کېدل یا اوږده فضایي سفرونه پر مغزو فشار راوړي. چیرونکو فضا ته تر روانېدو مخکې او وروسته د فضانوردانو د مغزو ام آر آی معاینه وکړه. پسکن کې ښکاره شوه چې له اوږده فضایي ماموریت وروسته د ډیرو فضانوردانو په مغزو کې تغییر راغلی دی. د فلوریدا پوهنتون پروفیسر ریچل سیدر په دې اړه وایي د سشکاري چې په مغزو کې سیری پاسپینل مایع زیاتیږي او د کپرۍ په پاسنۍ برخه کې بدلون راځي. د دې مایع زیاتېدا سبب کېږي چې پر مغزو فشار راشي او د مغزو لپاره ځای کم شي. دوی په عین حال کې وایي چې باید زیاته څېړنه وشي چې آیا دا تغییر د اوږد وخت لپاره دی او که ژر بیرته عادي حالت ته راګرځي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خود از جره دیک درونه تر ترکیر اوریدم کوته سره له تر نیمه سلام البته سید محمد خلمه می د مشترګاش تر نو خلمه می له تماس کیم په ډیر خوشاله سره خبر سم چې د شمشاد نړیوال رادیو تلویزیون باندې یو تلویزیون بریټ کړی
په دغه برید کې درې کسان شهیدان شوي دي او یو ویشت کسان ټپیان شوي دي چې ټپیان چې عاجله روغتیا او شهیدان چې د جنت فردوس او کورنۍ ته یې رژیم له صبر غوښتنه کوم. دا چې په افغانستان کې همدغسې ترې لفته چې په یو بدنامه بدنامه وي او په همدغه رقم د خلکو د کرکه ځینې کېږي. دا چې دوی د جهاد او نورو د اسلامي دولت پورې د پنامه باندې د اسلام پنامه باندې دغه دوی هڅه کوي چې دا یو جایز عمل دی او باید د عمل مخنیوی په کلکه سره وشي. دا چې نن د شمشاد نړیوال راډیو تلویزیون چې زموږ د خوشواره یو رسنۍ ده پر دغه برید سوی دی ډېر خوشاله یم.
بله سلام علیکم زدران ام لخوت خمیدی کنی ولی ما ده شمشاد تلویزیون بندی ورسته برید چی کم تب سرشو یا دوزدالالا عمل لازه غنده ما ده شمشاد تلویزیون کرکون سخزا اختنه ده چی تاس به این چی ایت وقت تنه خوص ای مونگ تاس پسند که ولی تاس پسند که پختون ولست نما ده حکومتی چرا کسا اختنه ده چی ده عملانو تسخت ده زوار که خلا.
هلو السلام علیکم د پکتیا څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. پر شمشاد تلویزیون باندې پرون چې کوم برید شوی ده موږ د پکتیا خلک په کلکو ټکو سره غندو ولې باید په رسنیو باندې داسې عمل ترسره شي؟ داسې بریدونه دا ډېر وحشیانه کار دی موږ په کلکه غندو.
دا اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. اوس به اجمل اند مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغان ولسمشر ویان شاوسین مرتضوی وایي حکومت تر اوسه پورې له دندې څخه د بلخ د والي عطا محمد نور د لرې کولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. تر دې مخکې د اسلامي جمعیت ویان واقف حکیمي ازادي رډیو ته ویلي وو چې دا د حزب د مشرتابه د شورا یو هیئت د بلخ د والي عطا محمد نور سره کتلي او دا د راتلونکي رول په اړه ورسره خبرې کړې دي. د ناټو د دفاع وزیران نن په بروکسل کې راټول شوي او ټاکل شوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د ناټو د ملاتړ د زیاتولو پر لارو چارو به خبرې وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر عربي متحده اماراتو ته تللی. له ارګ څخه خبر شوي خبر پاڼه وایي چې ولسمشر به په دې سفر کې د عربي متحده اماراتو له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. د بلخ په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د آزادو رسنیو مدافع ټولنو په کابل کې پر شمشاد تلویزیون د پرون ورځې برید غندلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته خبرداری ورکړی چې د امریکا اراده دې نه اسموي. ټرمپ ویلي نړۍ د یو داسې یاغي رژیم د ګواښ زغم نه لري چې پر اټومي وسلو یې تهدیدوي. او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر د امریکا د ولسمشر او نورو چارواکو دا ادعا رد کړي چې وایي له ایران سره د اټومي موافقې سمه څارنه نه کیږي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له اجمل ان نواورید. اوس به مرضیه احمد زی سپورټي خبرونه ولولي.
د سپورټ ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د هانبال فدراسیون رئیس او سکرتر جنرال د هانبال په شپږ دیرشمه نړیواله غونډه کې د ګډون په هدف سبا ترکی ته ځي. د هانبال فدراسیون مشر یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نړیواله غونډه کې د هانبال نړیوال او آسیایي فدراسیونونو ته نوي مشران ټاکل کیږي. د هانبال د نړیوال کانګرس د انتخاباتو په غونډه کې د سبا د 200 هیوادونو استازي ګډون کوي. ښاغلی نیازی وایي چې دغه غونډه درې ورځې په ترکی کې دوام کوي. په هرات کې د معلولینو د نړیوالې ورځ په مناسبت د پارا اولمپیک لوبو فستیوال نن پیل شو. د هرات ورزشي امریت فنی او مسلکي مدیر ضیاء الحق ضیاء ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغو لوبو کې د نجونو او نارینه وو په ګډون له 200 څخه زیات لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلی ضیاء وایي چې دغه لوبې هره ورځ د شطرنج، باسکټبال، والیبال، پاور لفټنګ، بیډمنټن، ځغاستې او فورسال په برخو کې ترسره کیږي. په هرات کې د پارا اولمپیک لوبو فستیوال د عقرب له 12 نیټې پیل او د قوس تر 12 دوام کوي. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې بارسلونا خپل راتلونکي لوبه له لیګانس سره لري. دغه لوبه د نومبر په 13 نیټه د شپې 2:00 او 15:30 دقیقې د کابل پر وخت پیلېږي. دغه راز د لا لیگا په بل لوبه کې ریال مادرید له اتلتیکو مادرید سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه د نومبر په 19 د اتلتیکو مادرید په کوربتو پیلېږي. اوس مهال د لا لیگا جدول په سر کې بارسلونا د 10 امتیازونو په درلودو په لومړي کتار کې، ریال مادرید د 30 امتیازونو په درلودو سره په دریم، اتلتیکو مادرید د درویشت امتیازونو په درلودو سره سلورم، او لیګانس د ولس امتیازونو په درلودو سره په نهم کتار کې دی. د سپورتي خبرونو پای.
سپورتي خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. په دې خبرونه کې مې څو مهم راپورونه دا و. د جمعیت اسلامي ګوند ویان وی په دې ګوند کې په اړه بحثونه پیل شوی چې اتا محمد نور پر راتلونکو کې څه رول ولري. د ولسی جرګې ځینې غړي وی په هواد کې د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د زیاتوالي علت د کشفي او استخباراتي ادارو کمزوري ده. دوه اونیس پروګرامونه د دې خپرونې په پاتې شیبو کې خپریږي. اساسي او بشري حقونه دغه راز ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولو خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشر حقوقونو د خپلوا کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورس منسانګي مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلس
ډیر زیاته مننه. زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ګرانو او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د محلات سلبي ازادي یا د زندانونو په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول ځای دی او څه ته ویل کیږي؟
د زندانونو او یا د ازادي د سلبي د قید محل ځایونو په اړه باید وایم چې د افغانستان د محبس او توقیفانو د قانون په اساس باندې زندانونه یا د ازادۍ د قید ځایونه په دوه ډوله تقسیم شوی دي. اول توقیفخانه او دوهم هم محبس. توقیفخانه کوم ځای ته ویل کیږي او محبس کوم ځای ته ویل کیږي؟ اسرنګ ځایونه دي. باید وایي چې د دې قانون په اساس باندې توقیفخانه هر هغه ځای چې هلته متهمین د محکمې ته منتظر وي یا هلته متهمین د محکمې منتظر ساتل کیږي هغه ځای ته توقیفخانه ویل کیږي. او محبس هر هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته متهمین د محکمې د حکم لباده ساتل کیږي. یعنی هغه کسان په محبس کې ساتل کیږي چې د محکمې حکم د هغوی په اړه نهایي شوی وي، او په توقیفخانه کې هغه کسان ساتل کیږي چې د محکمې حکم تر اوسه د هغوی په اړه باندې نهایي شوی نه وي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د زندانیانو د حقوقو په اړه څه ویل شوی دی؟
باید وایو څرنګه چې موږ ټول پوهیږو چې د افرادو د بشري او اساسي حقوقو ساتل او له هغوی څخه حمایت کول د دولت له اساسي وظایفو څخه شمیرل کیږي. نو ځکه باید وایو چې قوانین رالو او بعضي اساسي حقوقونه د مزنونین لپاره یا د متهمینو لپاره یا د محبوسینو لپاره، په دې سبب چې هغه هم انسانان دي، او کله چې هغه د کوم جرم مرتکب کیږي دا په دې معنی نه ده چې موږ د هغوی ټول انساني او طبيعي حقوقونه له هغوی نه واخلو. همدا چې موږ د هغوی عزت دي سلبو، د هغوی ته یو رقم جزا بلل کیږي. نو دا په دې معنی نه کې چې موږ له هغوی نه د هغوی ټول حقونه واخلو، ځکه حقوقدانان راغلو او یو سل حقونه محبوسینو او مزنونینو ته وځ کړل چې هغه هم په ملي قوانینو کې او هم په نړیوال قوانینو کې له ځانه حمایتونه لري. دا حقونه کوم حقونه بلل کیږي؟ دا حقونه وایي چې کله چې یو نفر د یو جرم مرتکب کیږي نو هغه له ځانه بعضي حقونه لري. مثلا کله چې هغه له پولیسو لخوا نیول کیږي، باید پولیس هغه ته د اساسي حقونه وروښيي چې هغه کله چې نیول شوی ده اولین اساسي حق چې یو مجرم لري کله چې د پولیسو لخوا نیول کیږي هغه د اتهام تفهیمول دي. یعنی کله چې یو نفر نیول کیږي باید وغوته وخدل چې هغه په کوم اساس باندې د کوم جرم په اساس باندې هغه نیول شوی دي، ترڅو هغه وکوای شي چې له ځانه د یوې مناسبې او مؤثرې دفاع جوړولو کې تلاش وکړي. او دوهم دا چې کله چې یو نفر نیول کیږي باید هغه د مدافع وکیل د نیولو حق لري. کله کچیرته د هغه حکومت یا هغه دولت په قلمرو کې چې دی نیول کیږي، کدی د هغه په ژبه باندې پوه نشي، دی حق لري چې هغه ته ترجمان ونیول سي. او دغه هغه اساسي حقونه دي چې کله چې دی نو نیول کیږي د پولیسو لخوا باید ته وپوهول شي. او بیا کله چې په دې باندې جرم ثابت شو او پولیسو کولای شي چې د په خلاف باندې ثبوت جماوري کړي او د سرنوالي ته معرفي کړي، بیا هلته هم بعضي اساسي حقونه لري چې باید سرنوالي هغه حقونه ورته مراعات کړي. اول حق دا ده چې د په خپل سر گرفتاری څخه ممنوعیت، یعنی موږ نسو کوی چې هیڅوک په خپل سر باندې ونیسو تر څو د محکمې او یا هم د سرنولي حکم موجود ونه لري او یا هم مشهود جرم نه وي، چې هغه هم له قانون کې له خپل ځان خپل خاص شرایط لري، تر څو چې هغه شرایط نه وي وضع سوي موږ نسو کوی چې هیڅوک په خپل سر باندې ونیسو. او دوهم، دا د شکنجې نه ممنوعیت، یعنی دا د افرادو یو اساسي حق دی، کله چې دوی نیول کیږي باید په قانوني توګه د دوی جرم ثابت سي او د هغه په خلاف باندې اسناد راټول سي. یعنی موږ نسو کوی چې له شکنجې نه یا توهین او تحقیر په اساس باندې وکوي چې یو نفر مجبور کړ چې تر څو د خپل جرم چې یا هغه جرم چې کړی ده او یا هم کینه ده کړی د هغه په خلاف باندې د خپل ځان په خلاف باندې اقرار وکړي. او دوهم، دا چې باید کله چې موږ یو نفر نیسو د هغه کورنۍ ته او دوستانو ته اطلاع ورکول سي چې دغه نفر په دغه محل کې زنداني ده، چې دغه قضایي متاسفانه موږ ډېر زیات لرو، خصوصا په ملي امنیت کې موږ دا ډېر اساسي مشکل ده. زمونږ کله چې دوی یو نفر گرفتاروي دوی هغو ته نه د هغو د اتهام تفهیم کوي، یا نه ورته وایي چې په کوم اساس باندې په کوم جرم باندې موږ ته نیولی. او بل دا چې دغه نفر بیایي او تر څو میاشتو پورې اصلا د هغو نه کوم درک نه وي چې دا نفر کوم ځای کې ده، یا په کوم نهاد کې ده، یا په کوم محبس، یا په کوم توقیف خانه کې ده، اصلا د هغه کورنۍ یا د هغه دوستان او هیڅوک نه خبر نه وي. نو دغه هغه اساسي حق نه دي چې باید د متهمینو او مظنونینو د گرفتاری په وخت کې په نظر کې ونیول.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت درشي
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په دپسای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. افغانستان په زندانونو کې کوم کسان چې بندیان دي، آیا له هغه حقوقو څخه چې تاسو یادونه وکړه په نړیوالو او په ملي قوانینو کې چور کول سوي دي، له هغه څخه برخمن دي؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې هغه حقونه چې په ملي او نړیوال قوانینو کې محبوسینو ته یا متهمینو ته یا هم مظنونینو ته په نظر کې نیول سوي دي، باید وایم چې لنی کمرغه باز یو ګڼ شمیر هغه حقونه رعایت کیږي زمونږ د پولیس او اردو او د امنیت لخوا. یعنی نه باید وایو چې دا ټول حقونه نقص کیږي او هیڅ حق دوی نه لري. اکثرا محاکمو کې اکثرا زمونږ مظنونی متهمین وکیلان لري، د ترجمان دوی ته فراهم کیږي، او ډیر هغه اساسي حقونه چې مونږ مخکې ذکر کړو هغه دوی له هغو نه برخمن دي. اما له بدمرغۍ باید وایم چې بعضې اساسي حقونه اوس هم په افغانستان کې نه رعایت کیږي. زمونږ په زندانونو کې اوس هم ډیر زیات مشکلات شته دي، لکه څنګه چې شکنجه یو هغه اساسي مشکل ده چې یو ډیر کله چې متهمین یا محبوسین زندان ته راوړل کیږي له هغوی سره په ډیره بد رویه کیږي، هغوی تکول کیږي، وهل کیږي، هغوی ته توهین کیږي، تحقیر کیږي. او دوم اساسي مشکل دا ده چې د هغوی دوسیې په خپل وخت باندې نه بررسي کیږي. یعنی کله چې یو نفر قانوني معیار د یوې دوسیې د بررسي کېدو څلور میاشتې په قانون کې تعین سوی ده چې باید په څلور میاشتې کې د یو نفر دوسیه په مکمله قانوني توګه باندې بررسي سي او خلاص سي. اما متاسفانه زموږ په دولت کې کله چې یو نفر نیول کیږي تر شپږ میاشتو تر یو کال پورې حتی دوسیې له اولې مرحلې نه تیریږي، حتی دوسیې له سرنولي نه په شپږ میاشتې اتو میاشتو کې نه خلاصېږي تر محکمې ته نه راجع کیږي. نو دا بعضې اساسي مشکلات شته. او بل دا مشکلات د زندانونو په اړه باید وایم، یا د ازادۍ د قید ځایونو د مشکلاتو په اړه باید وایم. هغه دا دي چې اکثرا زموږ زندانونه یا توقیف خانې یا نظارت خانې په معیاري بنسټ باندې نه دي برابرې. لکه څنګه چې موږ سوچ په مخ کې یو نظارت درلودل، د کمیسیون یو نظارتي برنامه درلودله، نظارت خانونه هم نظارت کول، زه به نوم وانه اخلم دغه نظارت خانې، اما دومره د دې نظارت خانې وضعیت خراب و چې د یو انسان اوسېدل په هغه ځای کې اصلا ناممکنه.
د بشری حقوقو خپلواک میسون چې وادانده هم لزندانونو څخه نظارت او څارنه ده، په دې برخه کې تاسو څومره کار کړی دی؟
ډیر زیات مننه عارف صاحب. څنګه چې تاسو هم ویل چې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون یو اساسي دنده د نظارت خانو او یا د زندانونو څخه نظارت ده، موږ باید وایو چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک میسون هر میاشت کې خپل خاص نظارتي پلانونه لري چې دغه په اساس باندې موږ ټول نظارت خانونه، توقيف خانونه او محبسونه نظارت کوو. اول دا چې موږ له دغه محلاتو د بشري حقوقو سره برابر معیارو باندې حکم شرایط چي دي موږ هغه غونه نظارت کوو، او دوم دا چې موږ ټول هغه قضیه یا هغه مشکلات سیړو چې په غو کې د افرادو یا د مزنونینو یا د متهمینو یا د محبوسینو بشري حقوقونه نقصوي. کله چې موږ کومه قضیه په دې اړه باندې کمیسیون ته راځي کېږي، نو موږ په هغه له هر خزه توګه هغه دوسیه یا هغه قضیه سیړو او هغه مربوطه مراجعو ته راځي کوو. دوم دا چې د افغانستان د بشري حقوقو بر لویل دي چې دا نظارتونه کوي، د دوی نظارتو گزارشونه تهیه کوو چې دا گزارشونه موږ هم دولت ته او هم نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوو. او دریم اساسي کار چې د افغانستان د بشري حقوقو کوي دا عامه آگاهي ده چې عامه پوهاوی کوو موږ، یعنی د رادیوي برنامو له طریقه، تلویزیونی برنامو له طریقه، ورکشاپو له طریقه، سیمینارو له طریقه، کنفرانسو له طریقه موږ کوشش کوو چې د افرادو هغه اساسي حقوقونه چې دي هغه خلکو ته وروپوهایو. لکه څنګه چې موږ بعضی برنامې لرو چې د امبودزمن بخش په خاصه توګه په دې بخش کې کار کوي، د پولیسو سره او له اردو سره او له د امنیت له کارمندانو سره موږ ورکشاپونه دوی ته دایرو، ترڅو دوی هدف ته راورسوو چې دوی د افراد محبوسینو او مظنونینو او متهمینو حقوق هغه څنګه چې قانون کې راغلي دي هغه رعایت.
ډیره مننه. غوښتنه مو ساده په دې برخه کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو څه خاص پیشنهادونه لري دولت ته، ترڅو د هغو پیشنهادو په نظر نیولو کې هغه د مشکلات تر یو حد پورې کتر سي. اول دا چې موږ غواړو چې باید معیاري په ملي او نړیوال بنسټونو باندې برابر نظارت خانې او تعقیب خانې او محبسونه یا زندانونه په افغانستان کې جوړ سي، یا هغه سي محلونه د زندانیانو یا د محبوسینو د ساتلو لپاره جوړ سي چې په هغه غلطه د انساني کرامت د ساتل کېدو زمینه برابروي. دوهم دا چې کله چې معمولا موږ چې نظارتونه کوو په نظارتونو کې، په خصوصا په محبسو کې، موږ ګورو کله چې یوه مور زندانی وي له هغې سره دوه درې ماشومان هم وي، چې دغه په هغه سي محلاتو کې د ماشومانو اوسېدل یا د ماشومانو وده یو ډېره ناوړه اغېزه لري، هم په خپلو ماشومانو باندې او هم په ټولنه باندې. نو موږ کوشش کوو چې باید جلا کودکستانونه او یا جلا داسې ځایونه جوړ سي چې هغلته دغه ماشومان وساتل شي، ترڅو له هغه جرمي محیط نه دوی لرې واوسي. درېیم دا چې موږ وایو چې کله چې موږ وایو محبس یا توقیف خانه د افرادو فقط د جزا ورکولو ځای نه دی، بلکې د هغوی د تربیې او اصلاح ځای ګڼل کېږي. نو کله چې دا ته موږ وایو چې دا تربیه او اصلاح ځای ده، نو باید موږ دغسې ستراتیژي وي یا داسې پلانونه منځته راولو چې په هغه کې مظنونین او متهمین واقعا دوباره اصلاح شي. لکه موږ باید هغلته کتابخانې ولرو، موږ باید هغلته صنعتي مراکز ولرو چې ترڅو هغه محبوسین هغلته مصروفه وي او خپل کارونه په سمه توګه په سرته ورسوي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. ستر پښتون شاعر، سیاستوال او توریالی خوشحال خټک لنن څخه سلګونه کال په خوا ویلی چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړی پشمار دی. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک دستار د یو ډیر پر اهمیت توپ په نوم یاد کړي، او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم هم لیکلی دی. په افغانی او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خوینه غواړي چې د همدغه ټولنیزو قراردادونو لمخي یو چاته دستار یا پګړې ور پر سر کیږي.
رنا دستورونه
موږ په نننۍ خبرونه کې د لونګۍ پر ارزښت، تاریخ او ډولونو غږیدلیو. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
دا وطن دې د شملو د عظمتونو دلتا هر سړی مین پنا مونندې.
درنو اوریدونکو، په افغانی ټولنه کې د لونګۍ یا پکړۍ تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړۍ د افغانانو او په ځانګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړۍ د پښتنو قامي نښه ده او دا نښه باید په ډېر درنښت سره وساتل شي.
او کامی نخا ګرځول شوی ده، دا زمونږ په عادت کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده. او د پښتون زلمی په جنګلو رښتیا خبره دا ده چې د شملې او د لونګۍ سره شوی ده. اوس هم چې کله د عمر یو وخت سړی راورسي نو ځینې خلک کوړی لونګۍ ځان له پیدا کوي.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلاناوه نو په پکړۍ کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړۍ د مشرۍ عزت او ویاړ نښه ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي کله یوې خوا دستار پښتني ارزښت لري، لبلې خوا لونګۍ تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علیه الصلاه والسلام لونګۍ په سر کړې، خو مخکې نبی علیه الصلاه والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګۍ وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګۍ به په سر کول، او په ټولو ملتونو کې لونګۍ شته خو ډولونه به مختلف وي. ولې ماهیت د لونګۍ مغه یو ماهیت د سر پټول، العمامه ما تعم الراس، په عربي کې امامت ورته وایي، یعنی هر هغه شی چې سر پټي هغه ته لونګۍ وایي. لسی او دا دستار یا لونګۍ دا په ټولو ملتونو کې یو کلتوري حیثیت لري او ځینو کې مذهبي حیثیت هم لري. هغه تندیسونه او هغه مجسمه چې مخکې له اسلام نه پیدا شوی دی او سم ګورو په ټولو کې د لونګۍ ثبوت شته. او د اسلام له نظر نه نبی علیه الصلاۃ والسلام لونګۍ په سر کړی ده، او نبی علیه الصلاۃ والسلام نه سپینه لونګۍ هم ثابته ده او توره لونګۍ هم، خو سپینه ډیر زیاته ده. روحانیون لپاره معمولا مستحب ده چې هغه سپینه لونګۍ، ځکه دا سپینه یو رواني لحاظ نه هم یو تاثیر لري.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو وړتیا څوک لري احمد زی پاړه وایي.
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو وړتیا ولري، هماغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه نوم ومسطي. نو موږ عموما په هغو مراسمو کې چې چا کړنې ارزیابي کوو یا د چا کړنې ستایو، هماغه ته لونګۍ یا دستار په سر وو.
دی وایي چې د ټولنې ځانګړې طبقې خلک ځانګړي دستارونه تړي.
پودونو کې بیا زیاتره ځینې نور لونګۍ در لکه یو قسم اوږدې زیړې لونګۍ دي چې دا زیاتره هندوان کوم پړی چې سره تاوي هغه ته دستار بیا نسویلې، هغه ته لونګۍ نسویلې، هندوان چې تاوي بیا منځ کې ګول ورکوي هغه دوه شملې درلودونکي، دوه شملو ته موږ تاسې پګړۍ نسویلې، دستار نسورته ویلې، هندوان چې سره وي، افغانان چې کوم لونګۍ سره وي، بالخصوص په تور رنګ کې یا سپین رنګ کې یا هر رنګ کې چې وي، زیاتره مولوی صاحبان پر سپین پاج ته تړي، د ټول ته لونګۍ ویلې سو. خو هر هغه چاته چې لکه د واده مراسمو کې په نور پوټولونو په ځینې نور ځایونو کې په رنګا رنګا رنګونو سره پیدا کیږي، هغه ته موږ تاسو بیا دستار نسو ویلې. دستار یوازې د پښتونولۍ سمبول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او زموږ د ویاړ شمله ده.
ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې لونګۍ د مشرۍ تحفې، خوښي، ویاړ او په یو شمېر نورو مراسمو کې مشرانو ته ورکول کیږي، او دا چاره په پښتنو کې ځانګړی رواج لري. د کندهار اوسیدونکو 50 کلن علي احمد وایي چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نوموړی په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وایي.
دا لونګۍ چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تور نارنجي کې دي او زرینی دي، ډیزاین والا دي. دا د شار خلک چې دا ودوته چې تړي دا نازک زرین ولري لا ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای دا خلک تړي او د اطراف خلک چې هغه ساده لونګی تړي او دا چې نکی پخه خلک دي هغه د تور نری دي کې لونګی تړي ځوانانیم تړي خام په لبدار دي هغه ځوانانیم تړي سپنجریم تړي او پاجن چې دی هغه د لیمانټری له د اطراف خلک تری کله مثال خبرې لمن او ارغندا او داشه
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لنګي تړل کیږي او د لنګي په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. دا چې په کندهار کې لنګۍ څه ډول تړل کیږي د کندهار له اوسیدونکو میرویس لودین څخه یې اورو.
د لنګۍ ډولونه نور کم رقم دي، خصوصا زموږ د کندهار خلک هغه څه ډیزاین تړلی چې د چرخولې د دغواژ سره راولي او هغه د بولدک د خوا خلک دا هغه بیا د ډیزاین د لنګۍ ولونه چې دی د پرتنجي راځي او دا پراله خو خلک چې بیا جغه بیا د سمانه څوک یو ګول تړي څوک نه دا عراق خو خلک یغه بیا ګردی لنګوټی تړي د مزار د خو نه دا داسې د خلکو ډیزاینونه مختلف چې او دا یلمن د خو خلک د لنګي چارخول د ډیزاین چي دی د پچټ کی ور کوي داسې د غوړ شاتي ور کوي خصوصا زمر د کندهار د خلکو ډیزاین چي دی هغه د غوړ سره ور کوي انا په خوانې خلکو پر شام کې جوړېدلې وای د بوجلا کنداري د زین لنګي اترلې
دی وای چې په ننګرهار کې د دروزو له خلې څخه لنګي تړل کیږي. قومي مشران یې شامله پرېږدي او عام خلک بیا شاملان نه پرېږدي. کوچیان هم ځانګړي لنګي په سروي او د کوچیانو لنګي خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیو ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو دانې لنګۍ لري څو رقمه؟
لنګۍ خو خدای خبرې زه چې په میاس کې لنګۍ و نه خرم ده ښه میاس کې به یې پړګۍ یا لنګۍ نو هغه هم د شي نه خرم 15 شپږ در افغاني په ورنه کوم غترم نه
نمونه را تخصای سي
نمونه اختصم یو د مثال ورخمنی اندی لنګۍ تړ په پکول کې بیا باج وخت چې درالي پکول پرمایشه جوړوم نو دا غشای زه استعمالوم دا وجری پړګې نه دي دام تړم
ام دا اوس وکړ کې څو دانی لنګۍ ولري
یاره تقریبا درو خو نس میلا یو شل دانی خو بي
شل دانی لنګۍ بیا څنګه داتې کې مينځي خرابېږي نه
بیا دې دوبې دبر دوبې د ګجول کې ده
بیا دې لنګۍ تړل څنګه دې درته سختي کا
نه ډیر اسان یم خو دا ریواج او رسم نه کوم بدی لا دون نه دی باندې شرمې کو باج وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا می تاسو حاضر نه یا لنګۍ نه د باج وخت کې مړی ژوندۍ درازو بیا نو ځان بدره د کاری ولا لنګۍ مینه درته شرم ده
لنګۍ سره معمولا څرخ هم کالی تا غوندی آیا امرنګ دی لنګۍ دی کنه
نه نه کالی کوم را برابر سو ده کوم خوان راګل ما اوس راوند مثال باجه ورکه واسکټي اورنګ خو خسي د شي یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیا یو کی مونږه حساب نه لرو کوم یو در برابر سو مغه غوندو کوم رنګ خو خس جامع مغه کوم خو خس مثال دا رنګ بر کوم غنه لرو
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خېخې مسله سي البته دی خوخی بیا لنګي ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
ممکن داسته بازی وخت کې چې اوس وادي مثال خپلوانو چا لګه بیا سپینګره ملک مسیر یا سوګور سي هغه ته بیا مونږه د درونګي سي ورکی دا ډېر په درندا هغه بولو دغه پلانګي د لنګي وخت
د خغلی کوچی په خبره چې دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لنګي په سروي او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا نور خپلوان ورپوري ملانډي وهیم. اوریدونکو لڅو کلونو را پدې خوا په افغانستان او لری پښتونخوا کې د لنګۍ ځانګړي ورځ لمانځل کیږي. شاعر او لیکوال رحمت شاه سائل یې په اړه وایي:
په حالات بدل شو خدا دې چې دا کار چې چا هم کړی دی چرته هم کړی دی دا د پګړې په نوم باندې یا د کولی لنګې په نوم باندې دا روز منزلو یا دفتی منزلو دا کوشش دا ډیر زیات سبب خیال شي ما تخخ کاری او باید چې زمونږه سکه قومي نخې نخانی دي دا د پاره په خصوصیت سره په پښتنو کې دا یو ښه په کار دی چې دا د پاره سره سره ورځې مقرر کی او دا خلک اتور مشهور کی چې زلمی ځوانان هم دا کولی لنګې په سر کی
شملوی چپ نر باندی وی لکا شملہ
حرکت دوچگی گی اس کو ہر جڑا خوری گی اس پہ حرکت دوچگی گی اس کو ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبط و
درنو آوری دنکو که څه هم په پښتني ټولنه کې د لونګۍ یا پګړۍ غورځېدل ځانګړې پور لري او یو شمیر قومونو پرې دښمنۍ کړي، خو دا ډول باورونو او دودونو پالل بدې پایلې لري. د مثبتو فلکلوریکو ارزښتونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com